السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده صفیه ولاستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. سفارت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو زورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د ازادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نه ستړي کیدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون د سپتمبر په 15مه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ورته خبره کړې او ویلي دي چې د رسنیو کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریه سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. یونیسف په یو ټویټ کې ویلي دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پیښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي. د راپورونو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته تښتېدلي وو د جاپان د حکومت د ملاتړ د نشتوالي له امله بېرته افغانستان ته تللي. د جاپان د کوریډو خبري اژانس د راپور له مخې جاپان 168 افغانانو ته پناه ورکړې وه چې 85 بېرته افغانستان ته تللي دي. دغو افغانانو ویلي تر فشار لاندې وو او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت یې کافي ملاتړ ونه کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 5:30 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوده. دغه سیالۍ چې د سپتمبر په 14مه پیل شوي د سپتمبر 13مې پورې د مسقط په قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله په خپل ګروپ کې د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخ ده. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده. دا د فبروري له 23مې راهیسې چې کرملین پر اوکراین یرغل امر کړی دی لومړی ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې سره ګوري. د چین او روسیې ولسمشرانو پرون پنجشنبې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریز په څنډه کې وکتل. که څه هم شی جین پینګ په عام مازر کې د اوکراین نوم وانخیست خو دومره یې وویل چې هیواد یې چمتو دی د ثبات پر لور د نړۍ د پرمختګ په چاره کې له روسیې سره یو ځای رول ولوبوي. خبرونه مو واوریدل وربشه د پروګرام معرفي ته. د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د بین الافغاني ډیالوګ په نوم سره خبرې کوي. دغه خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه د دوی تر شا ونه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامي او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گذار واوسي.
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دورزنې سرمشریزي کوربوي. که څه هم افغانستان څارونکی غړی دی خو دې ناستې ته د طالبانو له حکومته څوک نه دي وربلل شوي.
دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دي ورکړل شوې دي، معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظاهري دي او ژور نه دي او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي.
د خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځي شاګردان د کتابونو له نشتوالي شکایت لري.
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کډلسي دورې دي که متوسط دورې دي کم بوت دی ډېر.
په کندوز کې هم د چرګانو فارم لرونکي له بیکاری شکایت کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردې ملي شپږ زره کیلو دی اخته ورکو، اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه موزي، خرڅېږي نه، یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې چې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې وای په افغانستان کې د روان بحران او د وتلو پر لارو چارو خبرې کوي او هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع رامنځته شي. دا کانفرنس چې په ویانا کې د افغانستان د سفارت په مرسته دریو نړیوالو تحقیقاتي بنسټونو جوړ کړی درې ورځې به دوام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغه کسان چې په دې کانفرنس کې راغونډ شوي افغانان یې پیژني او داسې کومه پرېکړه به ونه کړي چې هغه د افغانستان په خیر وي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اتریش د پلازمینې ویانا په دې کانفرنس کې د طالبانو په وړاندې د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون له دیرشو زیاتو مخالفو او سیاسي څیرو په حضوري او مجازي بڼه ګډون کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له هیواد بهر لومړنی کانفرنس دی چې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې کوي. پر احمد مسعود سربیره د دې کانفرنس په غړو کې د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیران رنګین دادفر سپانتا او زلمی رسول د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي شکر بارکزی میر حیدر افضلی او شاګل رضایی شامل دي. میر حیدر افضلی چې په پخواني ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشري ورلغاړې وه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له پرانیستونکو ویناوو وروسته پرون د کانفرنس ګډونوال په 15 ډلو وویشل شول چې هر یوه به پر مختلفو مسایلو خبرې کوي. هغه مسائل چې په دې ګروپونو کې به پرې خبرې کېږي کورنۍ او سیمه ییزې ناکرارۍ، له افغانستان د تروریزم خطر، جنګي جرمونه، بشري مرستې، هغه څه چې په دې وروستي یو کال کې په افغانستان کې پېښ شوي او هم له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې ملي او سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل. په ټوله کې دا هغه مسایل دي چې خبرې پرې کېږي. د نوموړي په خبره د بحثونو نتیجه به وروسته په یوه خبري کانفرنس کې اعلان او هم به د کانفرنس په پای کې یوه اعلامیه خپره شي. د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي د کانفرنس لپاره نسل کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کانفرنس مهمه اجنډا د افغانستان د راتلونکي په اړه د سیاسيونو، د مدني فعالانو، ښځو او خبریالانو په منځ کې د یوې اجماع پر رامنځته کولو څرخي.
افغانستان در یک وضعیت قرار داره که متاسفانه
په خوشینه سره افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې خلک یې په هیڅ ډول له نړیوالو او بشري معیارونو سره سم ژوند نه کوي. له بیوزلۍ او بشري بحران نیولې تر نامنیو او قتلونو پورې چې ترسره کیږي د یو تفاهم رامنځته کولو اړتیا په ګوته کوي او د کانفرنس تمرکز هم په همدې اصل دی.
د میرمن کوفي په خبره خلک باید له تعلقاتو پرته د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي یو تفاهم ولري او په اساس د راتلونکي لپاره یو بنسټ رامنځته کړي. درې نړیوال تحقیقاتي بنسټونه په ویانا کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس چې د تړلو دروازو تر شا پرانستل شوی کوربتوب کوي. راپورونو له مخې د جرمني په شمول یو شمېر اروپایي هیوادونو استازي هم دې کانفرنس ته وربلل شوي دي. خو طالبان چې عملاً اوس قدرت په افغانستان کې په لاس کې دی، دغه کانفرنس ماسر نه بلکې هغه د افغانستان د خلکو پر زیان بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغه څیرې چې هلته راټولې شوې ټولې پیژندل شوې څیرې دي، هغوی ازمویل شوي او افغانان یې پیژني. پر شل کلنو اعمالو او کړنو یې خبر دي. له یو یې هم نه توقع کېږي او نه هیلې چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي.
مجاهد زیاته کړه هیوادونه هم باید دغسې کسانو ته چې د شرع اچونکي وبلل زمینه برابره نه کړي. د طالبانو یو شمیر مخالف څیرې له هیواد بهر داسې مهال سره جرګه کیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت نړیواله ټولنه ټول شموله نه بولي او د طالبانو لخوا بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د نه درناوي تر څنګ هغه یو مهم لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په راپور کې مو واورید چې د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه په امریکا کې د میشت سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې دغه کانفرنس ګډونوال څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم چې دا داسې وناسته ده چې غواړي دغه سیاسونو خپل دغه موجودیت نخکاره کی او نړیوالو ته ځان ور وپیژني او ځان د افغانستان په قضایاو کې دخیل وګڼي او د افغانستان د قضیې یو مهم اړخ ځان وګڼي. نو په دې اساس باندې دوی داسې غونډې جوړوي او په دې کې شرکت کوي تر څو پورې د نړیوالو توجه جلب کړي.
همدر صاحب، د دې کانفرنس د ګډونوالو پریکړه به ستاسو په نظر څومره موثرې وي؟
زه فکر کوم تر څو چې
د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقي قدرتونه دوی ته شین چراغ ور نه کی د دوی حمایت و نه کړي او د دوی تر شا و نه دریږي دوی په اقتصادي او نظامی او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کی ز فکر نه کوم چې دا سی غونډه به تاثیر گزار اوسیږي دا کې د شی واځي او نمایشي غونډه اوسیږي چې موږ په خوا هم داسې غونډې لیدلې وي لیکن که چیرته دوی په دې باندې توانیږي چې د نړیوالې ټولنې د لویو قدرتونو او د منطقې د بانفوزو هیوادونو حمایت ترلاسه کوي نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې کیدلای شي چې دوی بیا یو بارز او یو مهم ځای په افغانستان او د افغانستان په سیاست کې ولري.
تاسو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې او د غرض د جګړې امکانات څومره وینئ؟
زه فکر کوم چې اوس د منطقې هیوادونو او د نړۍ لوی قدرتونه هغه په دې موقف کې نه دي چې د طالبانو سره د جنگ لار اختیار کړي. لا تر اوسه دوی په دې اړه تصمیم نه دی نیولی نو زه فکر کوم که چیرته تصمیم نیول کیږي نو دا به وروستۍ او اخري پریکړه وي. لیکن موس کې دا معلومیږي چې نړۍ سکوت کړی دی کوم حالت چې په افغانستان کې دی دغه په مقابل کې نو په دې اساس باندې داسې غونډې چې جوړیږي په بهر کې تر څو پورې چې د نړۍ ملاتړ ونه لري زه فکر نه کوم چې کومه ملموسه لاسته راوړنه دی ولري.
شفیق همدردو د سیاسي چارو شنونکي چې په ویانا کې د افغانستان د سیاسي څیرو د ناستې په اړه خپل نظر شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکاري د سازمان د دوه ورځې غونډې کوربوي. افغانستاني چې څارونکو غړی دی دا اجنډا یو مهم موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي دغې سرمشري ته نه دي وربلل شوي خو د دغه سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکاري د سازمان دوه ورځنۍ سرمشري پرون پنځشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکي غړی دی د دې سرمشري د اجنډا یو مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشري کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنې څرګندې کړې خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی د سرمشري ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تیره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلې دي خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له پرسمت پیژندلو ډډه کړې ده. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګ د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټ حکومت چې د ټولو قومونو مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت ثبات او پرمختګ پر یوه فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی آزرخش حافظي وایي د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم سیمه ییز سازمان دی خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان خپل مرسته چین او روسیه به د اوسنۍ حکومت پلوي او حامی وي نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړل شوی دی معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظاهري دي او ژور نه دي او په هیڅ صورت چینایان دا رسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره امریکا اروپا اتحادیه جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغو بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد یې د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي و چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ یې وکړي. شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکو غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2023 کال د نړیوال شلووریز جام لپاره د افغانستان سکواډ اعلان کړ. په همدې ارتباط مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرایه رئیس شفیق ستانکزي سره یو لنډ بحث درلود چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمن اوس کتلي کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کیږي، هغلته چې پیشونه ډېر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکي لحاظ نه ډېر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نه شي لوبولی، هغلته به 150 پلس څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولي دي او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
ترکیب ته که وګوره تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولی سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبه او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوه شوخیستل شو. په دې سکواډ کې
نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ اول دې ته زه وګورم. که چېرته په آسټرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د جوګه د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي. نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ. د هغه له جانبه باید ګلبدین نایب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقي دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي.
لوبغالي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري. سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم، باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په آسټرالیا کې. ته به لږ نه بعد دوه فاست بالینګ آل راونډرانو ته ضرورت لري. سی یو د تا عظمت مرزای ده، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د آسټرالیا پچونو کې ښه بالینګ درته کوي.
بیټسمینانو خبرې طرف د توپونکو دلته چې ما کوم نمونه ولوسل، البته تاسو ته به بهتره معلومی، خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چې اوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې. دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګزسه؟
مهمه خبره ګوره بیا تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیار کی سه ته هغه فیکٹرز ولري سه نړیوال جام وګټي او غټ لوبډله ته ماته ورکي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي اور پسې ابراهیم زدران راځي اور پسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنی سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کولی او جوروټ نه پس یو داسې بیټسمین وی چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار د خپل سټرایک ریټ او چت کی 500 بالو باندې 55 رنزا په 40 بالو 50 رنزا
سب شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
غټه مسله د رضوان سره نن سبا
ده ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنا کته چې د 500 بالو 55 رنزه وکي نو پاتې سول اویاتو په کې تا باقي لوبډله سډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډي جوړي نو تا مجموعي منډي 150 زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیالیو کې غټون کې منډي نه دي او 13 بیا په استرالیا پیچونه کې
را پرونه مرکه او اوریدونکی
اوس به هم ورشو د خوست پاړه یو رپورټ ته په خوست کې د څولر پروتو ولسوالیو د خوانزیو شاګردان وایي چې درسي کتابونو له کمبود سره مخ دي دوی له حکومتي چارواکو او د معرف له مقامات غواړي چې د درسي کتابونو په ویشلو کې ورسره مرسته وکړي په دې اړه پام وکړي یو رپورټ ته
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالی کې یو شمیر مدني فعالانو رون اند او قومي مشرانو او د دې ځای د خاروالي مسؤلینو 15000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یاد ولسوالی خوانځوي ته وسپارل چې د رانیولو لپاره د ټولنې لښتمنو کسانو څخه یو اندازه نقد مرسته راټوله کړې و د مرسته راټولون کې وایي کسان هم دا کتابونه د دې ولسوالی د زکونکو د شمیر په پرتله لګ دي خو دوی به د مرسته د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې طول از دکون کو تا کتابونه ورسیگی. مدنی فعال گلاباس هم ده ها کسانو پر تیم کیو چه یادم رسته ای را طوله کری. نموری آزاده ای راژیو تول لولسی همکاره پرته ده پوهن ده برخی طول استونزی نشی حواری دلی.
منگا خووس 15000 جلد کتابونم خوستی دی. خوی منگ پو لسواله که چه تقریبا 15 مکتب دی دیر کتابونه کم بود دی. دنر کتابونه بام او خوستایشی په داغه جلسه کې ولی صاحب هم یو لکشل زره افغانۍ دی بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه وخوستلایشي
د محمد صدیق روحی لیسې دوه تن زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وای دوی ته په خوانځي کې له دوه یادرو ډیر کتابونه نه دی ورکړي او ډیر زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونی سي
مو ته د تعلیم کول شو درې کتابونه ورکړل نو په خپل پیسې وخوستل ډیر شاګردون پیدا کیږي چې د روپۍ نه لري اس وسیلانه شدې له کتابونه په اخلي
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کډلسې دا ورې د کم متوسط دا ورې د کم بوت دا ډېر نو موږ د چارواکي څخه په بدرنا او غښتنه کو چې موږ ته درسي کتابونه پراکي او د درسي کتابونو کم بوت ته زموږ په مکتب کې
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجبه جوړیږي هغه زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بي واسه دي
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلی د خوار پکیر که شر چه پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازمه ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دا لړۍ باید نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي
د مقبل کلی اوسیدونکو قومي مشر خان ولی هم د خوانځو یو ځکهونکو سره د ولسی خلکو مرسته اړینه بولی وایي
دا کتابونه دا خورونو دو کتاب چې ونه یې خطر شپه پټ سترګ برون وي کتابونه باید موږ خلو نو دا مړه مړه خلک سدي خدای به دک سخم ګوننګور مکه زخم ولین نه يم چې هر کول ته حاج تر وون وي خلک لوګي مري نه مکتب تر کوم اقوا کا مدرسې تر کوم اقوا کا دا مې ربونه غریب تر کوم اقوا کا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو موږ باید انجینر وي، موږ باید ډاکټر وي، موږ باید استاد وي، موږ باید پیلوټ وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سړبند تاریخي لسی امیر شیرنواز درنخت وایي لسو کلونو راهیسې په څوارلس ولایتونو کې چې د هغې له جملې خوستم دی، زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. د ده په وینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزې د حلولو یوازینۍ لاره د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې د چرګانو د خرڅلاو کاروبار له ستونزو سره مخ دی. دوی وایي پخوا به د چرګو د غوښو قرارداد له اردو او نورو حکومتي ادارو سره شوی و، خو اوس د طالبانو د حکومت پراتلو سره د دوی قراردادونه لغوه شوي او کاروبار هم پتس دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې پخوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به یې د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادۍ روډي ته وویل
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو مونږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته مونږ بیرته لیږلي دي. ډېر ښه کار وکړو د حکومت کې چې دا خلل متضرره سو وسې نشي کولای چې کار وکړي. زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاري او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي
په دغه اساس منه زه غواړم د اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بندي کې چې داخل کې د سیسما غوندې په صلاحو شرکتونه دي، دا خپل شرکتونه د لارې ورته وایم افغانستان خپل تولید ولري، د ایران هغه بندي غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکي شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختې ورکو، اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وزي او خرڅېږي هم نه. یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا ده دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ راخوسي ده.
د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسیدنه وشي.
حدود د پنځه سوه فارمونه موږ د مقداري فعال لرو او ښه ستنډر باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده، ځکه کوم شی چې له خارج نه را واردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیداتو ته ضربه رسوي، د هغه بندول هغه باید د مشرانو کار ده. موږ دا خبره ورسره کړي، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغو پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېساري توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
عبدالصمد هم د کابل ولایت څخه د آزادۍ راډیو له طریقه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته دا پیغام ده چې د پانتونونو په بازو رښتو په باره کې باید دوی د باز اضافي مزامین رانولي او دا کم کی یا لری کی مثلا په کمپیوټر ساينس او د امداسي اقتصاد بي بي اي کې چې دلته دوی دغه کوم اړوند مهم مضمون تخصصي مزامین دي په مثلا کمپیوټر ساينس کې آی ټي او آی پی ده. نو دوی تر څنګه دلته تجوید اعتقاد اسلامی، ثقافت اسلامی، سیرت نبوی او همداسې تاریخ یو شمیر نور مضامین دي چې دا په یو کمپیوټر ساینس محصل ته دا در نه خوري. یو طبقه دی کمپیوټر ساینس په کار ته چې هغه یا ویب ډیزاینر سی، پروګرامر سی، آی ټی کارمند سی، نو یو آی ټی کارمند تاریخ څه په درد خوري یا دا تر څنګ یو بل مضمون چې هغه اړوند دي نه وي. موږ دا ته وختانه ده چې دې ته له غور وشي او دا مضامین کم شي. دلته شاګرد چې غواړي او محصل چې غواړي کمپیوټر ساینس وایي نه دلته دوی ته دا بعضې اضافي مضامین راغلی چې چیرته دوی په دې وخت ځای کوي نلته هغه مهم درسونه وکړي ورته مشکل پیښیږي او که چیرې دغه اضافي مضامین نه زده کوي نلته بیا سرټیفیکیټ کس کله دوی ته سرټیفیکیټ ورکوي یا امتحانونه اخلي نلته چانس ورکوي نمرې کمیږي.
سلامونه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته، هیله ده چې روغ به اوسئ. احساس خبرې کوم له کامې نه. روژه نه دلته چې دا مرستې کیږي د اقدار ته نه سپارل کیږي، دا غریبانان ته سپارل کیږي چې موټر ولري، ښه کور ولري، ښه جایداد ولري. غریب ته بې هیرو رګله هېڅ سم نه ورکول کیږي. غریب پکې څوک پیژنیم نه چې د چا زوی دی. زما دا خواست دی چې دا زما پیغام تاسو نه شرکوي. هغه چارواکو نه مې دا هیله ده چې دلته دا نومونه لیکل کیږي باید دې سره طالبان وګرځي، ملکان وسره ګرځي، خپل کسان نمونه پې ولیکي، غریب بیچاره پاتې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. سفارت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو، ځورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د آزادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نه ستړي کېدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي، تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریا سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. یونیسف په یو ټویټ کې ویلي، دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پیښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي. ټاکل شوي چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډله نن د آسیا تر 30 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده. لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
کوسو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو، زما سلامونه او نیکی هیلې ومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په تمه د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان باندې کوم. عزتمنو دوستان، دا چې په هر ونه کې ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر پیغامونه را رسیږي چې په هغو کې یا د خپلو رکوسو عزیزانو او یا هم د ځینو پیدا شوي کسانو په باب معلومات راکوي، نو کله کله دغه پیغامونه ډیر زیات وي چې موږ ټوله په یو پروګرام کې نسو خپرولای، او کله کله هم لږ وي چې په هغه صورت کې موږ تاسو هغه پیغامونه چې په تېره خپرونه کې نه وي خپاره شوي خپرو. په هر حالت کې ستاسو پیغامونه به جواب نه پاتېږي، یعنی چې موږ یې هرو مرو درته خبرو. نو په دې هیله چې تاسو همیشه خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل پشان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي.
دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې عمر یې د شپږو او اوو کلونو تر منځ دی فایده کړې ده. نوم سپوږمۍ یادوي. دغه وایي چې موږ د لوګر ولایت اوسېدونکي یو، خو کور به په خوست ولایت کې دی. نو که هر څوک یې پېژني یا د دوی وي، موږ سره دې په دغه شمارو اړیکه ونیسي. د امتحان شماره 0-2-5-1-1-1 د شماره تکرار 0-2-5-1-1-1. روشان شمارم درته وایم 0-2-9-1-1-1-1. شماره تکرار 0129 81 81 81. او که څو وړ چې د دې کوچنی ماشومې عکسونه وګوري یا په واتس اپ ورته ولګم، د واتس اپ شماره هم درته وایم، 0129 81 81 81. نو تاسو ښه وختونه خاوري.
بلې، السلام علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تا ته څوک چې زبین اورکې ځنه خبرونه اور ټول مینوال د خاص انګلی سلامونه کوم په دې خیله د سید جامع د کورپن ویجه کې جوړ بوي. ز ایمل خریما د لوګر ولایت نه مسر خلص علینا خپل کی په نبر کې لیکي مې مشوم پیدا کړی چې څنګه وېدا د تار نه وسپېږي اته کومر لري استری او سپین جامع پرتن دي. دا مشوم کې د هر چا وی ما سره د پدیش مېرو برخه اخلي خپل مشوم تر لاسه کی شمیری ورته وایم افغان شماره 0 50 13 10 10 10 10. یعنی 0 0 3 50 3 3 3. او اتصال شماره ورته وایم چې واتس اپ هم پې پاله ده، په واتس اپ هم تصویران کتلی شي 0 0 1 1 2 2 2 2. او شمیره ورته ځل بیا وایم 0 0 8 5 2 5 2 1 2. اور یہ باش مارا تو میں سے پھر ہوا بیا ات سل وی ہو پن دو پک سوا نہ ہے، یعنی سے پھر وہ وہ کلو رت پن زو وہ شپک سے پھر نہ ہے پرش میرے دماغ سے برخ وقت لی کہ ہم شوم دہر چا ویرشن شمارہ مر پای کہ سے پھر شپک نہ شپک سے تو سلو رت ادری اتیا دغه مشن کیدار چي بس پداش مې د ماستر برخه ولي خبرونه خو دې وو.
ګران اورور اجمل ننګراري صاحب، موږ تاسو پیغام خبر کړ خو لکه څنګه چې تاسو به هم اتمن اوریدلې وي د پیغام په سر کې ځنې خبرې سمې نه اوریدل کیږي. په تیر بیا د پیدا سوي ماشوم نوم او د پلار نوم، نو ځکه تاسو د مهرباني لمخې دغه پیغام د سره ثبت کړی تر څو زموږ ګران اوریدونکي هغه په بشپړ توګه واوري او پرې پوه شي. مننه.
سلامونه نیک هیله احترامات د زری رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلته د جلال آباد په خار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي، اسماني رنګ جامې پرتن دي. اوس مخال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوي لما سره پلان دي شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی. لومړی اتصالات شمیره وایم 0 0 1 1 3 8. روشن شمیرا 0 9 8 5 19 15. کواڑی جی جاد احمد مومن سره اړیکه وڅی، نو شمیره تکراروم 0 0 5 5 0 1 0 5 5 0 9 5 1. اړې با شمیره د 0 0